دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې ساته خبرونه وورو چې زموږ همکاره انیسه اجمل به تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې تحریک وایي چې ریاست له دوی سره توپیری چلند کوي. په شمالي وزیرستان کې په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي او په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کیسونه ثبت شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین پر ریاست تور پورې کړی چې له دې تحریک او پښتنو سره توپیری چلند کوي. نوموړي پرون د کوټې په حاکی میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان د پښتون ژغورنې تحریک مخکخان او غړي په زندان کې چولي او له سخت دریځو ډلو سره روغې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره د احتجاجونو لړۍ پیل کړې او وایي چې د دسمبر په 12مه به په ټانک او 19مه به په کراچۍ کې احتجاجي جلسې کوي. د پاکستان حکومت بیا ویلي چې د پښتون ژغورنې تحریک غړي د ریاست خلاف د وینا کولو په تور نیولې دي. نن په سپریم کورټ کې د قومي اسمبلی او د پښتون ژغورنې تحریک غړي علي وزیر د ضمانت اوریدنه ونه شوه. له دې وړاندې د نومبر په 26مه د سپریم کورټ پخواني درې کسیزه جرګه کې دغه د ضمانت لومړی اوریدنه کړې وه او د بلې اوریدنې لپاره ورته نن ورځ ورکړې وه. خو د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال ویډیو ته وویل چې نن د هغه د ضمانت د درخواست پړه اوریدنه ونه شوله او عدالت د قضیه په ډی لیست یعنی د اوریدنې څخه معذرت کړه. علي بصیر د تیرو شاوخوا یولسو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. په هغه د تیر کال د دسمبر په 26مه په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې شوی، خو علي بصیر یې ردوي. چرواکی وای د شمالي وزیرستان په میرلی کې پرون د وسلوالو په برید کې دوه امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي. یو امنیتي چرواکی د نوم ناخولو په شرط مشال ریډیو ته پرون ناوخته ویل چې د پیخروستو یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په سوات کې مخالفه ګوندونو ویلي حکومت د خپلو ژمنو نه عملي کولو سره په دې ضلع کې په بجلی ټکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی دا خبره پرون د سوات ضلع په مینګوره ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه یوې ټولګوندیزې غونډې ته وکړه. په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي خورشید کاکاجي ویل حکومت په 2018 کال کې فیصله کړې وه چې په سوات کې تر څو د پرمختیا کارونه نه وي پوره شوي ټکسونه به نه لګول کیږي.
دهشتګردۍ مونږ وهلي یو، زلزلو وهلي یو، مونږ سیلابونو وهلي یو. په کار دا و چې د ملکن خلکو ته، د سوات خلکو ته اضافي او ریلیف ورکړی وی. کاره دې ته ودرېدل په کار دي چې دا چې څه شوي دي، دا کار غیر آئینی شوی دی. غیر آئینی اقدام مونږ د پاکستان د حکمرانانو سره قطعا نه دغه کوو. مونږ سره دې په هغه لار باندې لاړ شي کومه لاره چې دلته په آئین کې وه.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت له پریکړې سره سم د سوات خلک به تر 2023 کال پورې ټکسونه نه ورکوي، خو که دا کار نه وي عملي شوی نو پاړه به له وزیر اعلی سره خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د چارسدې په مندنی سیمه کې په مبینه توګه د مذهب سپکاوي د پیخروستو قهرجنو مظاهرچیانو تاڼه او ورسره څلور پولیسو کیس وځولي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د مذهب سپکاوي په تور یې یو تن نیولې او پلټنې ترې روانې دي. د پولیسو په خبره د نومبر په 13مه د گرفتارۍ وروسته په ګڼ شمېر کې کسان د تاڼې بهر ورغون شوي وو او د تورن تر غوښتنې کوله، خو د انکار په صورت کې بلوګرو په تاڼې حمله وکړه او ور یې ورته کړ. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي باید د نړۍ مشران د افغان میرمنو د شلو کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. د سازمان پرون یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د لاسته راوړنو د لمنځه وتلو په اړه خبرداری ورکړې ده. بلخوا د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند ویلي چې د دوی حکومت د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او ګڼو اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د کورونا وائرس د نوی بڼې اومیکرون د لومړنیو کیسونو ثبتېدو اعلان کړی چې زیاتره هیوادونه د وائرس د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لګوي. اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې موندل شوی و او ویل کېږي چې زیات خوریدونکی دی. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک ریپبلک، نیدرلینډ او اټلی هم په هغو اروپایي هیوادونو کې شامل شوي چې پکې د کووډ 19 وائرس د نوی بڼې د کیسونو تصدیق شوی. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه خبریدل چی انیس اجمل وړاندې کول. پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې د جلسې له لارې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې بندي غړي ورخوش کړي. د غورځنګ مشر منظور پښتین جلسې ته وویل حکومت له دوی سره توپیری چلند کوي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټیکسونو پر ضد ټول ګوندیزه غونډه سوې ده. دوی وایي سواد چې په پاکستان کې شامل دي نو تړون ورسره سوی و چې ټیکسونه به نه ورباندې لګېږي.
د پاکستان دا ټیکسونه تاسو چې په کته کم دي دا به په سواد کې نه لګوي. دا باقاعده اګریمنت شوی دی د پاکستان سره.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې خلک د ژمي له پیل سره د ګیس له کمی او ګرانېدو سر ټکوي. د دې ترڅنګ یو شمیر رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو څنګه په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. راځو د خبرونه د ریپورټونو پر لور. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او نور غړو پر ریاستي ادارو تور پورې کړی چې ریاست له پښتون قام او پښتون ژغورنې غورځنګ سره توپیري چلند کوي. دوی دا خبرې پرون په کوټه کې د جلسې له لارې وکړې. دا جلسه د دوی لپاره رابلل شوې وه چې پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي د پاکستان حکومت د دوی بندي غړي ورخوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل د ترین په ریپورت کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون جلسې ته د وینا پر وخت پر ریاست تور پورې کړی چې د ده په وینا له پښتون قام او پښتون ژغورنې غورځنګ سره توپیري چلند کوي. د ویل چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او غړي په زندان کې اچولي او له سخت دریځو ډلو سره روغ جوړې کوي.
علي وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتین په جیل کې دی، اویس افضال په جیل کې دی. هغه وایي د پاکستان ادارو
منظور پښتون دا هم وویل چې د پاکستان عدلیه وایي چې عدلیه آزاده ده. نو د ده په وینا که عدلیه آزاده ده نو د پښتنو په مسلو کې دي دلچسپي واخلي او هغو ته د انصاف ورکړي. نوموړی د افغانستان په اړه وویل چې د نړیوالو د ناسمو تګلارو دا هیواد د لوی تباهۍ سره مخ کړی دی. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي هم وینا وکړه او ویل چې انصاف غوښتل د هر انسان بنیادي حق دی. د وویل چې موږ دا نه وایو چې علي وزیر او نور ملګري دې خوش کړل سي، بلکې موږ وایو چې دا کسان د عین له مخې د حق لري چې دوی د انصاف غوښتنه وکړي.
خدا سلیم 7 کلومیټر دا یو ورسره په بارډر پورته زه خدا سلیم چې څو سوچ د پښتونخوا ملي او میګوند وزل شوی مخکشه او خوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ هم ودی جلسې ته وینا وکړه. او وی ویل چې پښتون ژغورنې غورزنګ د جنگ په ضد د امن لپاره جوړ شوی او په پښتون وطن کې د امن او سوکالۍ لپاره مبارزه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکشه او د جنوبي وزیرستان څخه د کامی اسمبلی غړی علي وزیر په کال 2000 کې د دسمبر د میاشتې راهیسې بندي دی او زیاته موده یې د کراچي په زندان کې تیره کړې ده. هغه په کال 2000 کې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور پولیسو د سند حکومت په خواست په دې تور کې نیولې وو چې په کال 2000 د دسمبر په 16 نیټه د کراچي په سوراب ګوټ کې و جلسې ته د وینا پر وخت د ریاست په ضد خبرې کړي وې. خو پښتون ژغورنې غورزنګ د پولیسو دا تور په بار بار رد کړی او وایي چې دوی له قانوني او پر امن لارې د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. د علي وزیر تر څنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر نور غړي هم له ډېرې مودې راهیسې په بېلابېلو زندانونو کې بند دي. د ژغورنې مشر منظور پښتین د خپلو ملګرو د راخوش کولو لپاره د نومبر په 8 نیټه د احتجاج لړۍ د پیل کولو اعلان کړی و، ځکه چې دوی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د کامی اسمبلی غړی علي وزیر په ګډون دي د غورزنګ ټول نیول سوي غړي او پلویان دي ژر تر ژره خوشي کړل سي. ټاکل سوی ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ به له دې وروسته د دسمبر په 12 نیټه په ټانک او د دسمبر په 19 نیټه په کراچي کې احتجاجي جلسې کوي. د هغه وروسته به غورزنګ د دسمبر په 16 نیټه د سند اسمبلی و مخ ته احتجاجي پرلت کوي. د غورزنګ د مشر منظور پښتون په وینا که د هغه پرلت پر مهال په 10 ورځو کې علي وزیر او د غورزنګ نور غړي خوشي نه کړل سول، نو دوی به د کراچي او بلوچستان او د هغه ځایه به د خیبر پښتونخوا د لارې د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړي. خو د پاکستان حکومت او فوج پښتون ژغورنې غورزنګ د ملک په ضد راپورته شوی یو تحریک بولي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رادیو ته غوښیست. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پرون د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د ټیکسونو خلاف یو ټولګندیزه غونډه شوې ده. په غونډه کې مخالفو ګوندونو ویلي چې حکومت د تیر سمودې رئیس په سواد کې پر بجلی ټیکسونه اخیستل پیل کړی دي چې دا له دوی سره په 2014 کال کې د سویو ژمنو خلاف ورزي ده. د دوی په وینا سواد چې کله په پاکستان کې شامل دي نور سره تړون شوی چې پر دې سیمو به ټیکسونه نه لګول کیږي. ولخوا حکومتي غړي وایي چې د سواد له خلکو به تر دروستم کالا پوری ټیکسونه نه اخیستل کیږي او کدا سی سوي وي نو په اړه بیا لا وزیر الله او نور وزیرانو سره خبرې کوي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
پا منګوره کې د عوامي شترګون لخوا را بللې شي آل پارټیز کانفرنس کې د واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د سیمې ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګانو ورسره د تجارتي اتحادیو ترانسپورت او چیمبر اف کامرس غړو هم ګډون وکړو. هنګامي غونډه په دې وجه را بللې شوه چې د حکومت لخوا د سوات او ملکنډ ډیویژن په خلکو ناڅاپه ټیکسونه لګېدلي او د بجلی په بلونو کې شامل شوي. غونډې ته د عوامي نشتر پارټۍ ځایي مشر مسرت احمد زیب چې د والي سوات انګور ده ویل چې ریاست سوات چې کله په پاکستان کې شامل دو نو هغه وخت دا پریکړه شوې چې دې سیمه کې به د حکومت پاکستان ټیکسونه نه وي.
اګریمنت د کلونو نه دی شوی، تا حیات شوی دی. والی صاحب ټایم نه دی خو دی چې په دونه ټایم کې به هغه به سوات یعنی ریاست خپل پیداوار دومره دی چې دې باندې به تاسو د پاکستان دا ټیکسونه تاسو په کته کم دی دا به په سوات کې نه لګوي. دا باقاعده اگریمنت شوی دی د پاکستان سره.
پختونخوا ملي پارټۍ ځایي مشر خورشید کاکاجي ویل چې کال 2018 کې د هغه وخت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د متفقه کمیټې سره په ګډه یو فیصله کړې وه چې دې سیمو کې به تر هغه پورې ټیکسونه نه لګي تر څو چې دې سیمو ته ترقی نه وي ورکړی شوي.
په سرتاج عزیز اصلاحاتي کمیټې کې د 15 کالو په ځای باندې 10 کال هغه د ځانه ویل دي. بیا دلته آفتونه راغلي دي. دهشتګردۍ مونږ وایلی یو، مونږ دلته په دې معنی چې روالي زلزلو وهلی یو، مونږ سیلابونو وهلی یو. په کار دا و چې د ملکن خلکو ته، د سوات خلکو ته دې ته اضافي ریلیف ورکړی وي. کاره دې ته ودرېدل په کار دي چې دا چې څه شوي دي، دا کار غیر آئینی شوی دی. غیر آئینی اقدام مونږ د پاکستان د حکمرانانو سره قطعا نه دغه کوو. مونږ سره د په هغه لار باندې لاړ شي کومه لاره چې دلته په آئین کې وه، کومه لاره چې زموږ د بشرانو سره وه.
د بر سوات خوازخیلی سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ ګوند صوبایي اسمبلی غړي سردار خان په دغه مهال ویل چې دوی پارټي به د جرګې مشرانو سره د ټیکسونو په مسله کې چوخته ولاړی.
که تاسو په روډ راوځئ، که تاسو په احتجاج راوځئ، نه هر څه نه به مخکې انشاءالله موږ مخکې روان یو. سوات چې دی دا د ملکن ډیویژن په ساته باندې د ټیکس جوګه نه دی. تاسو ټول زموږ مشران په دې کې جدوجہد کړی دی. قانوني د پارلیمنت جنګ چې دی هغه د تمامو زموږ د ایم پي ایګانو ذمواري ده. کله پی ٹی آئی دی، کله پیپل لی، کله نیشنل لی، کله جمعیت دی، هر یو چی دی. او ان شاء الله نه نور ازلا کسان چی دی هغه برزان سرم شریکو، او د پاټا چی کم قبایلو ایم پی ایګان دی هغه برزان سرم شریکو. دا یو لوی طاقت دی. او ان شاء الله په پارلیمنت کې بم دا خبره منګه پاسو او هغه باندې بم منګه خپل تجاویز ورکو.
په ملکن ډیویژن کې د ټکسونو لګیدو پاړه د وکملي پارټۍ ملکن ډیویژن صدر ډیډک چیئرمین او د صوبایي سملی غړي فصل حکیم په دغه غړه مشال ډیډو توي
ټکس دی دا بالکل 2023 پور نشتا انور نشانه زمنګ اصل کې پاټا کم خلک چي دي دا وی سر زمنګ ملکن ډیویژن تړل شي دي. زهره خبردار غریبانه لا زخمی زخمی دي. په دې حالت کې نه دي چې را ټیکس پاغو باندې لاګو شي، نو چې هغه باندې نه لګي زمنا ملک ریجن به زهره خبره ده. دا وسره ده، نو دا به یو خبره ان شاء الله تعالی زمنګ چې منسسه مولا سعید دا دي کوم د سوات دواړه د سوات دي هغه باندې کې مطلب دی چې خپل قوم سره ولړلی، خپل خلکو سره ولړلی.
په سوات کې د ټیکسونو په ضد جوړ کړی شوی هنګامي غونډه کې شامل د قومي وطن پارټۍ، پاکستان پیپر پارټۍ، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام او ګډون کوونکو ټولو پارټیانو مشران په دې خبره متفق شول چې یو کمیټه به جوړوي چې پکې به د هرې پارټۍ دوه غړي شامل وي او د حکومت سره به خبرې کوي. کچري حکومت د بجلی په بلونو کې ټیکسونه واپس وانغستل نو کمیټه به تګلاره جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست جمع سوی دی چې په کې د ادارو لخوا پر عدالتونو د فشار اچولو د پلټنو لپاره د یو خپلواک کمیشن غوښتنه سوی ده. دا پیټیشن د نومبر پر 28 د سند های کورټ د وکیلانو د ټولنې مشر صلاح الدین احمد له مشال ریډیو سره شریک کړی دی. د کمیشن به د قاضیانو د غږیزو او ویډیوي ویناګانو د هغو پنځو پیښو پلټنې کوي چې پکې د عدالتونو په پریکړو کې د مداخلت خبرې شوې دي. که څه هم د پاکستان حکومت او پوځ د عدلیې په چارو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي، خو څېړونکي وایي چې اوس وخت راغلی چې عدلیه په دې لړ کې سمې پلټنې وکړي او د مداخلت مخنیوی باوري کړي. تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه د سند هایکورټ د وکیلانو د ټولنې مشر له مشال ریډیو سره په لسو صفحو مشتمل په اسلام آباد هایکورټ کې داخل کړی شوی پیټیشن شریک کړو. په دغه کې لیکل شوی دی چې د ولس انصاف ته د رسایۍ لپاره د آئین د 199 مادې لاندې دا خواست داخل کړی شوی چې پکې د 2018 نه تر دې وخت پورې د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې د 15 پیښو د راپورونو ذکر شوی دی. په دې کې وړاندې لیکل شوی دی چې لومړۍ پیښه په 2018 کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف د شتمنیو د پلټنو لپاره په پلټون کې ډله یا جی آی ټی کې د بلال رسول د نوم شاملولو لپاره د فشار اچولو پیښه ذکر شوې ده. دویمه بیا د جج شوکت عزیز صدیقی لخوا په 2018 کې د راولپنډی بار اسوسییشن ته دغه وینا ده کوم کې چې د صدیقی لخوا په جاسوسي ادارې ISI د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې شوی وو. دریمه پیښه د احتساب د جج ارشد ملک او د شریف خاندان د یو ملګري ناصر بټ سره په 2018 کې د ملاقات د ویډیو ذکر شوې ده کوم کې چې جج ارشد ملک نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه په هغه باندې د فشار اچولو ذکر کوي. څلورمه پیښه د نومبر 2021 د ګلګت بلتستان د چیف جج رانا محمد شمیم د بیان حلفي ده او پنځمه پیښه د نومبر 2021 د صاحب نثار د اړیوي خبرو د راپور ذکر شوې ده. په دغه پیټیشن کې دا هم لیکل شوی دی چې دغه ذکر شوی او پیښو په وجه د عدلیې د ازادۍ په اړه اندېښنې راپارېدلې دي او یو آزاد عدالتي کمیشن دی دا معلومه کړي چې آیا دا خبرې سمې دي یا ناسمې. د پاکستان تاریخ انصاف موجوده حکومت د هیواد په سیاست کې د عدالتونو او ادارو د لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي او وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري د صاحب نثار اړیوي خبري جالي بللي وي او دا د هیواد د ادارو او عدلیې په ضد یو پروپاګاندا بللي وه. خو خبریال او سیړونکي شمیم شاهد وایي اوس مهال مناسب وخت دی چې موجوده عدلیه د دې وروستۍ پیښو پلټنه وکړي او د عدلیې د وقار د برقرار ساتلو لپاره په سیاست کې د عدلیې او ادارو د لاسوهنې مخه ونیسي.
چکه د وکیلانو تنظیم مطالبه کړی دا چې د صاحب نثار چې کوم خبرې کړې دي چې کوم اډیو راغلی دا په دې کې د یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شي. یو ډیره ښه خبره ده، دا اوسنۍ خبره نه، دا ډیره پخوانۍ خبره ده او پکار ده چې دا اوس وخت دی د همیشه همیشه لپاره د دوی لاسونه ونیسل شي چې دوی بیا جمهوریت ته او یا جمهوري حکومتونو ته نقصان نه رسوي. جمهوریت ډیر زیات بدنام شو.
په پیښور کې د خبریال او سیرونکي محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې په خپله پخوانی چیف جسټس صاحب نثار ولی د هغه د ذکر شوی خبرو په اساس عدالت ته نه ځي. نو په ځواب کې هغه وویل
صاحب نثار صاحب د دې خلاف په خپله په کار دی چې عدالت ته لاړ شي. هغه کې دا چل نه و چې دا کومه خبره په ده باندې راغلې ده او دا د دې مجرمان په خپله د معلومولو کوشش وکړي چا چې په پاکستان کې د عدلیې د بدنامولو کوشش کړی دی که داسې شوي وي چې ده زیاتر وخت داسې تیر کړی و چې هغه د عدالتي کم ښکارېدو او سیاسي زیات ښکارېدو. نو که دې یو سیس ته لاس وړي نو ده ته د دې خبرې پته ده چې عدلیه کې یو ډېر لوی پورشن چې کوم دی، یو ډېر لوی حصه د عدلیې هغه ما سر نه درېږي. ځکه تاسو ته د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس حکمنامې نه هم پته لګي چې هغوی ویلي دي چې که څوک د چا پسې خبره کوي نو هغه توهین کې نه راځي.
د فیک فوکس لخوا د پخوانی چیف جسټس صاحب نثار د اډیوي خبرو په اساس د پاکستان په عدالتونو د ادارو لخوا د فشار اچولو په اړه د ځانګړي راپور د خپرېدلو وروسته د سند هایکورټ بار اسوسییشن مشر صلاح الدین احمد او د سند د جوډیشل کمیشن د غړي سید حیدر امام رضوی لخوا په اسلام آباد هایکورټ کې خواست داخل کړی شوی چې په پخوانی مشر قاضي صاحب نثار او نورو ججانو د ادارو لخوا د فشار چولو د راپورونو د پلټنو لپاره دی یو آزاد او خپلواک عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
درنا پلور
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د پاکستان په جنوبی افریقا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکران تر سبتېدو وروسته پر شپږو افریقایي هیوادونو او هانګ کانګ څخه پر پروازونو بندیز لګولی دی. دوی ویلي په دې هیوادونو کې میشت کسان پاکستان ته په بیړني حالاتو کې د سفر لپاره باید له حکومت اجازتنامه ترلاسه کړي. د روغتیایي چارو کارپوهان وای چې اومیکران زیات خوریدونکي اشکاری او باید احتیاطي تدابیر ته پام وسی. په دې اړه تفصیل د نیاز علی خان په ریپورت کې.
په سولی افریقا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون وایرس مخې ته د راتلو وروسته پاکستان د هانګ کانګ او شپږو نورو افریقایي هیوادونو په سفر بندیز لګولې دي. دا پریکړه د شنبه پر ورځ د NCOC په غونډه کې شوې. NCOC د نومبر په 18مه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې سمدستي یې د هانګ کانګ، جنوبي افریقا، موزمبیک او د جنوبي افریقا د نورو هیوادونو څخه د هر ډول سفر کولو بندیز لګولې. هغه پاکستانی وګړي چې په ایمرجنسي حالت کې سفر کول غواړي نو باید د سفر لوڑان دی با اجازه ترلاسه کوي او پاکستانی مسافر لپاره په هوایی ډګرو د واکسینو سند خودل لازمی وي او د سفر کولو دوا بیا ساته مخکي د کرونا وایرس د منفی راپور او په هوایی ډګر کې به ګړندی انټیجن ټیسټونه هم کیږي. NCOC ویلي چې د بندیز لاندې په دغه هیوادونو کې بند پاتې پاکستانیان د دسمبر تر 15 پورې د NCOC په نوي هدایتو عملی کولو سره بیرته پاکستان ته سفر کولی شي. په ساوت افریقا کې د کرونا وایرس د نوي بڼې اومیکرون په اړه د روغتیا پوهان وایي چې دا بڼه د کرونا وایرس د لومبي وایرس په پرتلا ډیر بدلون لري او ډیر په تیزی سره خوريږي. بلخوا په ورته وخت کې د سن حکومت پریکړه کړې چې د نوي خطرناک وایرس اومیکرون د مخنیوي لپاره د واکسینو بوستر خوراک لازمي کړي او د لګولو پریکړه کړي. خو د بوستر واکسینو لګولو پیل بعد د NCOC په مشوره او منظوري رستو کیږي. په دې اړه د سن صوبې د صحت سیکرټري ذوالفقار شاه د نومبر په 18مه مشالې ریډیو ته ویلي
اسکا حل تو فوري طور پر یہی ہے.
سمدستی حل ادا دے چې خلکو ته بوستر خوراک وکړي. موږ د NCOC سره په تماس کیو. دوی به حتمی منظوري وکړي. خو موږ دا پریکړه کړې چې هغه کسان چې مخکې یې دوا واکسین ترلاسه کړی دي دوی ته بوستر واکسین پیل کړو. په سن صبح کې به ټول خلکو ته د بوستر خوراک لپاره فایزر واکسین ورکول کیږي او دا ټول واکسین به د پخوا په څیر ویډیا
پہلے کی طرح مفت ہوگی.
د پاکستان میډیکل ایسوسیشن یو غړی ډاکټر عبدالرحمن د نومبر په 18مه مشال لیډیو ته ویلي چې په کار ده حکومت په ټول هیواد کې د نوی وایرس څخه د مخنیوي لپاره سمدلاسه د بوستر واکسینو خوراک ورکول پیل کړي.
هر یو کس چې کوم 50 سال نه زیات عمر دی یا چې کوم داسې خلک دي چې کوم په های ریسک لکه د ډاکټران دي یا چې کوم خلکو د بیمارانو سره زیات تعلق دی یا ضعیف نه وي ته موږ دا خواست کوو چې اډوایس کوو چې د بوستر ډوز ولګي. او بوستر ډوز باره کې خلک دا تپوس کوي چې موږ کوم یو ډوز د بوستر ولګو کوم یو هم لګولای شي. اني ون چې کوم یو واکسین دی یو لګولای شي خو دې کې داسې هم کولای شي چې کوم مخکې اور تکم دو لگی ڈوزز اغی او لگی یا داسی هم کولای شي چرتا اغی نه علاوه چې کوم مختلف بل ویکسین دا هم لگی دی شي.
بلخوا هم په دې حال کې د سعودي عرب حکومت پریکړه کړې چې د دسمبر لا لومبۍ نیټه با ل پاکستان، هند، انډونیشیا، برازیل، ویتنام او مصر څخه په ډایرک الوتنو بندیز ختم کړي او اقامه او ویزا لرونکي کولای شي چې سعودي عرب ته ډایرک سفر وکړي خو 15 ورځې به په سعودي عرب کې په قرنطینه کې پاتې کیږي. د پاکستان ملي هوایی شرکت ویان حافظ عبدالله د نومبر 18 دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې د سفر بندیز لری کول وروسته پی ای ای د سعودي عرب لپاره د پروازونو پیلولو اعلان کړي او د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به سعودي عرب ته په اونۍ کې 15 الوتنی کوي. دا الوتنی به له کراچۍ، پېښور، لاهور، ملتان، اسلام آباد څخه جدې، مدینې، ریاض او دمام ته ځي. بلخوا په پېښور کې د جازونو ټکټونو خرڅولو ټریول ایجنسی یو غړی نیاز علي خان وایي چې سعودي عرب ته د ډایرک الوتنی پیل کېدو سره عامو خلکو ته ګټه نشته.
سعودی پر ڈائریکٹ فلائٹ پانے صرف پسنجر دا آسانتیا رہا چی صرف ڈائریکٹ فلائٹ کی بلاڈشی پر دو دری گھنٹے کی بور سی ہو باقی دا پیسو پر حساب باندھے دا دبئی باندھے جی کم خلق لو پہ حساب باندھے دا ڈیر گران پریوزی پاگی باندھے تقریباً 60-70 روپے برات لے پدی باندھے 2 لاکھ تپاس راضی 5 دن پہ کی کرنتین آگی وہ چڑے رہے آگے 1 لاکھ پلس سو بیاسی مطلب ایجنٹا نے اگر جدائی پیسے علی خپل سروس چارجز وغیرہ اور ٹکٹ نو 2 لاکھ تپاس دا ٹوٹل پیسے راضی.
سعودی عرب روان کال د فروری په دریمه نیټه د پاکستان په ګډون په شلو هیوادونو د ډایرکټ سفر بندیزونه لګولی وو چې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو وروسته بیا د اپریل په 24 دغه بندیزونه نور هم سخت کړي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوي دي. د خبرونو لنډیز له انیس اجمل څخه.
د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین پر ریاست تور پورې کړه چې لدی تحریک او پښتنو سره توپیری چلند کوي. نوموړي پرون د کوټې په حاکی میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او غړي په زندان کې اچولي او له سختریزو ډلو سره روغې کوي. هلته د پاکستان حکومت ویلي چې د پښتون ژغورنې تحریک غړي د ریاست خلاف د وینا کولو په تور یې گرفتار کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې تحریک غړي علي وزیر د ضمانت له نننۍ اورېدنې معذرت کړې ده. د نوموړي د ضمانت دویمه اورېدنه به نن په سپریم کورټ کې کېده. علي وزیر د تېرو شاوخوا 1 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. په هغه تېر کال د دسمبر په 6 په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې شو، خو علي وزیر یې ردوي. چرواکی وای د شمالي وزیرستان په میر علي کې پرون د وسلوالو په برید کې 2 امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په سوات کې مخالفه ګوندونو ویلي حکومت د خپلو ژمنو نه عملي کولو سره په دې ضلع کې په بجلی ټکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی دا خبره پرون د سوات ضلع په منګوره ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه یوې ټولګوندیزې غونډې ته کړې ده. هلته د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې د حکومت له پرېکړې سره سم د سوات خلک به تر 2023 کال پورې ټکسونه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د چارسدې په مندنی سیمه کې په مبینه توګه د مذهب سپکاوي د پیښې وروسته قهرجنو مظاهره چانو تانا او ورسره سلور پولیس څوکۍ استولې دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د مذهب سپکاوي په تور یو ته نیولې او پلټنې ترې روانې دي. او ګڼو اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکران د لومړنیو کیسونو ثبتېدو اعلان کړی چې زیاتره هیوادونه د وایرس د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لګوي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریده چې انیسا اجمل وړاندې کاو. او سم د زینو نړیوالو ریپورتونو پر لور، ایرانی یو ځواکونو په اصفهان کې سلګونه مظاهره چان نیول دي. خلکو د ایران په دې ولایت کې د اوبو د ناورین په خاطر احتجاجونه کړي وو چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سو. د امنیتي ځواکونو لخوا جوبل سوي لسګونه مظاهره چان روختون ته وړل سوي دي. صفی الله ستانګزی په دې اړه رپورټ لري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 214 تنه هغه مظاهره چان نیولي وو چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلي. د مظاهره چانو د ځپلو او نیولو غني ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوې. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډې لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپیان شوي. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چان په سترګو لګېدلي او ژوبل دي. ټپیان دمګړې روغتون ته وړل شوي. واشنگتن میشتي ایرانی کارپو علي افشاري د ازادي اروپا راډیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاوتریخوالی اړولی.
چادرهای متحصنین رو جمع کردن، آتیش زدن،
ده معترضانو خیمه ټول کړی او اوري ورواچول. هغه ځای و چې وضعیت غیر عادی شو او د تل په څیر یې مظاهره په تاوتریخوالی وړولی. هڅه یې وکړه چې فضا غیر طبیعي شي او له هغه وروسته یې خلکو سره برخورد وکړ او ویې ځپل.
د
ایران د بشري حقونو سازمان زیاتوي چې د مظاهرچیانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګیري کلیوال دي چې د شپې مهال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوي. ایراني چارواکي بیا په دو ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر یې بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوي ناورین په غبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهرې د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهرچیانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1990 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته ووتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت ادارې ویلي و چې ایراني پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1500 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. دا تورونه ایراني چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په رامنځته کولو ټینګار کړی. اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریز ته په وینا کې د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. هغه ویل ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات رامنځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوي. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسئلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګمیزه اتکلیجک
د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغېزمنولای شي، باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیې سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې 4 واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر زنګنۍ شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکېچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپل لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 40 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي وزیر اعلی محمود خان د نومبر پر 8 د ګیس ادارې سی ان جی او نور ته امر کړی چې په 43 ساعتونو کې دی د گیس د بنیدو مسله حل کړي. نو مړی دا خبره په داسې وخت کې کړی چې په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر خلک په کورونو کې د گیس د کمی او بنیدو څخه سر ټکوي. دوی وایي باید حکومت ورله دا مسله زر تر زره هواره کړي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر ښځې او سیډونکي وایي که حکومت د ګیس کمی او بندېدو ته په وخت سم پام ونه کړ نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د پېښور اوسېدونکي شاه سلطانی د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د تېرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې د دوی په سیمه کې د ګیس د کمی ستونزه وه، خو اوس د ژمي له پیل سره سم کورونو ته د ډېر لږ وخت لپاره ګیس ورکول کېږي او د هغې فشار هم ډېر کم وي چې دوی پې سم پخلی نشي کولی.
چو گیس چو سم په مصیبت باندې اخته یو. دې مالک کې مخکې هم نو گیس خوځ د ماشین نه خلکو هغه شي نو په هغې لږ ډېر راځي ای که مونږ هغه خو عوام دي شکسته وایي چې یو ځل مې 15 روپۍ په دې کندو منځو لګو خلکو را ته یې کندې وکړه دې نه نه کړ نیکشه نه دې نه دا لس 15 روپۍ خو نو هم داسې مده کړې عوام دي شکو گیس بوی موشته
په پاکستان کې د تیلو گیس ادارې اوګرا د نومبر په لومړۍ نیټه د مایا پټرولیم گیس یا ایل پی جی د یو کیلو په نرخ کې 43 روپۍ زیاتوالی وکړ چې ورسره د 11.8 کیلوګرامه سلینډر نرخ 2595 روپۍ او 15 پیسو ته ورسېد. د کوهاټ یوه اوسېدونکي نوشین فاطمه وایي چې په ښارونو کې د پخلي او ګرمو اوبو لپاره دوی سره یوازینۍ لاره د گیس استعمال دی ځکه چې دغلته د لرګیو اخیستل او راوړل هم ډېر ګران وي. هغې زیاته کړه چې کور ته گیس اکثره بند وی خو بلونه ورپسې پوره ورزی.
پختونخوا ټولو علاقو کې د چرته چرته هم گیس حکومت را سوال دی هغه ځکه د گیس انتهایی کم پریشر سور هم خالتی هغه په یو مشین استعمالوي چې کوم باندې هغه گیس راکاږي اور هغه مشین په باوجود هم گیس تقریبا تا 24 غنټې کې 12 غنټې هم مسلسل نه ملاوي. ورونه خو هغه خلکو تش کړل کنه کوم ځکه اور بالی ده یا گیس فراوانی نه و د ځکه بم بیا هغه کوم شته گرین دی کنه هغه اور ځکه ولګیږي دلته به هم خاص بیا لرګي اخلي.
په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې دا مهال نه یوازې خلک د کورونو گیس له کمی سره ټکوي بلکې د گاډو لپاره هم په پمپونو کې د سی این جی د کمی مسأله ده. د مایا پټرولیم گیس یا ایل پی جی د ټول پاکستان د کارکونکو اتحادی مشر عبدالهادی بیا مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د سی این جی پمپونو جوړېدو وروسته د گیس نرخ کم او استعمال ډېر زیات شوی و چې له وجې په هیواد کې تر اوسه د گیس د کمی ستونزه نه هواریږي. نوموړی زیاته کړه که حکومت په هیواد کې د گیس طلب او رسد ته په سمه توګه پام وکړي نو د گیس مسله ختمېدای شي.
انٹرنیشنل مارکیٹ سارا لنک شوئے دے لکا کہ اس وقت سعودی عرب کو پرائس دے تھی نا اگر پاکستان دا لوکل پروڈیوسر ہوں دکھا رہے
پہ دے روستے ہو کہ دا پاکستان حکومت دا گیس دا ویش یو نظام اعلان کر چھ پکی کورونا تا گیس ورکولی لمڑی تو بو د ټول پاکستان د سی این جی د کارکونکو اتحادیه پخانی صدر او د یونیورسل گیس ډیستریبیوشن ادارې مشر غیاس پراچاوای چې د پاکستان آبادی روستربلی سیوا کیږي او که حکومت په وخت دا مسله حل نکړه نو په راتلونکي کې به د گیس بحران لا نور زیات شي.
حکومت ته پکار ده چې د گیس مارکیټ خلاص کړي چې د حکومتي کمپنیو په څیر شخصي ادارې هم کار پیل کړي. پر حکومتي کمپنیو هیڅ فرق نه پرېوځي چې گیس شته او که نشته ځکه چې د هغوی تنخواګانې او مراعات مقرر وي. بل حکومت د پر گیس رعایت نه ورکوي. دا مهال گیس کم نه دی بلکې استعمال یې غلط روان دی. دوی د ځینو خلکو لپاره پر گیس دومره کم رعایت ورکوي چې نرخ یې د اوبو له بوتله کم وي. که گیس په خپل نرخ خرڅ شي نو خلکو ته به احساس کیږي چې د انرژي او گیس اهمیت څه دی او استعمال یې څنګه پکار دی.
د نومبر په 12مه په سینیټ کې د گیس د بندېدو په اړه بحث وشو چې پکې د پاکستان پیپلز ګوندغړي شری رحمان اویل چې د 2012 کال راهیسې په هیواد کې د گیس نرخ زیات شوی دی خو ورسره د گیس کمی هم زیاته شوې ده. د دې په جواب کې د انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر اویل چې دوی کورونا ته درې وخته د گیس ورکولو هدایات ورکړي دي.
په پاکستان کې هر ځل چې د گیس کمی راځي د هغې زیات تعلق له ایل این جی سره نشته. ایل این جی موږ په دې سختو حالاتو او یخ موسم کې هم درآمد کوو. په پاکستان کې د ګیس د کمی مسله کورنۍ استعمال دی چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات دی. په پاکستان کې دا مهال 23% کورونو ته د پایپونو له لارې ګیس ورکول کیږي او د دې ضرورت پوره کولو لپاره موږ هر کال کارخانو ته ګیس کم کړو.
په خیبر پختونخوا کې د ګیس ته کمی مسئلې په اړه مو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغه زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی دفتر څخه د نومبر په 20مه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې وزیر اعلی محمود خان د ګیس ته کمی او بندیدو لړکې د ګیس ادارې سی این جی پی ایل چارواکو ته اته څلوېښت ساعته وخت ورکړی چې باید د ګیس ته کمی مسئله هواره کړي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. په جنوبی وزیرستان کې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې معدنیاتو ته پام وکړي. د دوی په وینا د دې معدنیاتو راستلو لپاره له حکومت څخه د لیز اخیستو طریقې کار ډیر پیچلی دی. د دوی په وینا په کار ده چې حکومت په دې کې ورسره نرمي وکړي. بل پلو چارواکي وایي په دې ځله کې کرومایټ، کاپر، ماربل او دغه ځینې نور دي. دوی زیاتوي چې د دې معدنیاتو ایستلو سره به ډېر خلکو ته روزګار او ګټه ورسیږي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې قیمتي قدرتي مدنیات موجود دي، خو د پاکستان حکومتي چارواکي د غي مدنیاتو طرف ته مخ نه ور اړوي. په سویلی وزیرستان کې کوم قسم قدرتي مدنیات موجود دي؟ په دغې برعکس د سویلی وزیرستان مدنیات محکمې مرستیال ډایرکټر محمد اجاز مشال ریډیو ته وویل،
وزیرستان ډېر پوټینشل دی منرل، اسپیشلی میټالک منرل ډېر زیات میټالک شي، کاپر، مګنیز، کرومایټ دا زون زرو درې می. نو دا چې کوم مکین نوان څه شوال ایریا، شکای ایریا او خمرنګ ایریا دا شي دا میټالک منرال غکېږي. ور سره سره ډایمنشن سٹونز، ډایمنشن سٹونز لکه ماربل، ګرانایټ. نو ګرانایټ ها دله تشتا دا مکین بیلټ شي، بدر بیلټ شي، شکی بیلټ شي، لایم سٹون وافر مقدار باندې دی لیټرایټ دی. چانسز دا کول ہاں شتاب شی پراپر ادھر ایکسپلوریشن ہو شی نو عوام تو ډیر جابز اپورچونیٹی پشی کریئیٹ شی دخش او دغه منرل بزنس ہب دے جوړی دای شی.
دی رازین سیمه او سی دین کای شیر پاو پښتین ویای چې د پاکستان حکومت نه د مدنیات لیزو خاصتلې طریقہ پیچیدا دو چې په واجا یې د سیمه خلق د مدنیات غټینا به بارخه پوتی دی.
کلا همیش د لیست جمع کینر د پولیټیکل اجنډا هغه بنا پیو کول شو خالص واته امر ووږي بیا چې تشاور کول دی له وره مزمند په شو وايي هم مشتا غالیز په زر تم سنه ملایوي دي. میز دا درخواست ورته کی چې دا لیز دا فورن زر کی ودا شي چې د علاقې نه د مدنیات سری شي او د غریب خال دا फायदा ورسي او په کورینا کولنا لیزینا پروته دی او په ملي څو چار شي نه.
عمرستیال ډایرکټر محمد اجاز ویایي چې د خیبر پښتونخوا صوبې مدنیات محکمې په قبایلی ضلع کې د مدنیات لیز اخستلو د پاره یې لائن نظام جوړ کړای دی.
د میجر چې کوم لیز پروسس دی هغه پر یو انډیویډوال لیز کاس کول غوړي. نو انډیویډوال سی این آی سی ډومیسایل کریکټر سرټیفیکټ کریډنشل هغه بانک سټیټمنټ یا پراپرټی سرټیفیکټ نو دا شاین ورته مستوي هغه نه پرسته ان لائن نو دای پیسې جمع کوي ترو بانک 23400 روپے ان لائن فیس ته او 30000 سکیورټی دو. نو هغه پروسیجر چې کله وکی دی ان لائن هغه نه بعد د ډاکومنټ ویریفیکیشن ار شې وشي میجر ڈی سی کول ڈی سی تا میجه اجلاس عام دے برا بی سی آغا کوم رو اوڑی تا اجلاس عام تو کی پراپر ہے ایریا ملکون وی مشرون وی نو آغی پا ویلنگ بنے دا کاس تا چکلا دے دے ویلنگ وی نو ڈی سی اجلاس عام مشتر شی میجن آباد گے کی دا کمیٹی تا آغا شی منرل ٹائٹل کمیٹی میجر تے نو آغا چکلا کمیٹی ریکمینڈ کی گی آغی نورس تے بے میش ورکارڈر الاتمنٹ لیٹر رہ تا ایشو.
دی سویلی وزیرستان او سیدون کیو دا غشتنا ہم وکڑا چھ دے پاکستان حکومت دا دے دوی پسیمک شی موجود مدنیات طرف تا دا هم مخ ور وړاوی چې د سیمه غریب خلق په خپل سیمه کې موجود د پټه قدرتی خزونه نه ګټه پورته کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتس. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول زرا ته سواتیا کلو هرتس.
مشال ریډیو ته غوړیاست درنو اوردونکو، په خبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن له اعلان سره سم د صوبې په 19 ضلعو کې د راتلونکي بلدیاتي ټاکنو لپاره کمپاین پیل شوی دی. خو بل پلو صوبایي حکومت وایي چې پر اوسنی اعلان شوی نیټه باندې پر ګوندیزو بنیادو یا د پارټیانو پر بنیاد باندې انتخابات نسی کېدای. په دې اړه د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع شوی چې اوریدنه روانه ده. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې.
د نومبر په 20 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل شمایل بٹ وویل چې د بلدیاتی ټاکنو په اړه د موجوده قانون لمخه دا ټاکنې د دسمبر په 19 ممکن نه دي.
د نومبر په 13 بعد سپریم کورټ مخکې زمونږ د دریض وی چې حتی که حکومت غواړي هم خو دا ټاکنې په جماعتي بنیادونو نشي کولی. دا اوس سپریم کورټ پورې اړه لري چې څه حکم کوي، چې د ټاکنو نیټه منسوخ کوي او که صوبایي حکومت ته امر کوي چې په قانون کې بدلون وکړي. که موږ ته په قانون کې د بدلون حکم راکو نو بیا به موږ قانون بدلوو، خو دا قانوني بدلون به وخت اخلي، نو ځکه به ټاکنې ځنډول کیږي. که سپریم کورټ زموږ دا دریض ونه منلو نو بیا خو د ټاکنو د نیټې اعلان شوی دی، ټاکنې به په مقرره وخت وشي.
د نومبر په 18 په سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ د پریکړې پر رد د خیبر پښتونخوا د حکومت د اپیل د اوریدنې پر مهال عدالت په دې لړکی د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان ایډوکیټ او د سپریم کورټ بار کونسل پخوانی مشر او د جمعیت علما اسلام فیډلی سینیټر کامران مرتضی عدالتي معاون مقرر کړی دی او غوښتنه یې ترې کړې چې ګوندیزو سیاسي ګټو نه پرته د عدالت رهنمایي وکړي. د نومبر په 20 مشال لیډیو سره په خبرو کې کامران مرتضی وویل چې په موجوده حالاتو کې د بلدیاتی ټاکنو کېدل مشکوک کاری.
پېښور های کورټ په خپل پریکړه کې دوه خبرې کړې دي. یو دا چې په جماعتي بنیادونو دی وشي او دویم دا چې په موجوده اعلان شوی نیټه دی وشي. نو په جماعتي بنیادونو د کولو خبره خو د آئین د 19 ماده مطابق صحیح ده، خو په موجوده اعلان شوی نیټه دا ټاکنې ځکه ممکن نه دي چونکه په صوبه کې مطلوبه قانوني نظام نشته، ځکه چې صوبایي حکومت په قانون کې بدلون ته ضرورت لري او د دې لپاره اوس صوبایي حکومت ته وخت پکار دی.
په پېښور های کورټ کې په غیر جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو پر رد عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامي درخواست دایر کړی و. اوس هم دغه ګوندونه په سپریم کورټ کې په دې مقدمه کې فریق دي. د نومبر په 20 مشال لیډیو سره په خبرو کې د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله خان وویل چې د ټاکنو کولو یا نه کولو اختیار باید د انتخاباتي کمیشن سره وي او سیاسي ګوندونو لا نه د پکار چې په یو او بل پلمه د ټاکنو مخه ونیسي.
الیکشن کمیشن وایي چې موږ د موجوده شکل کې الیکشن نشو کولای او د پېښور های کورټ د ډیسیژن دراتلو نو وروسته حالات مشکل دي، نو دا ټوټل اختیار د الیکشن کمیشن پکاره د پولیټیکل پارټو نه دی پکار. الیکشن کمیشن کې الیکشن کنډکټ کولای شي، هغه لپاره میکانیزم هغه ایوالو کولای شي، نو بیا سیاسي جماعتونو ته په دې باندې بالکل اعتراض نه دی پکار. بلکې دا وخت کې سیاسي جماعتونه په سپریم کورټ کې موجوده حکومت او سیاسي جماعتونو چې الیکشن دی نه کیږي، نو دا هغه چې کوم معلوم او معروف رویه ده د سیاسي جماعتونو چې همیشه د پاره نه د بلدیاتي نظام نه فرار او تیښته کوي دا حق ظاهري. او اوس وخت راغلی دی چې موږ بلدیاتي ادارې قائم کو، بلدیاتي ادارې چې دینو هغه اسټابلش کو سپریم کورٹ او ورڈکٹ او فیصله هم دادی او کانسټیټیوشن تقاضا هم دادا او گراس روٹ کے گورننس او دا سروس ڈیلیوری دا بہتری دا پارام دا دی ضرورت تے
دا چی آیا صوبائی انتخاباتی کمیشن دا دسمبر پنولسما بلدیاتی ٹاکنو لپارا تیار دے پاڑے دا الیکشن کمیشن یو چارواکی سہیل احمد دا نومبر پویشتما مشال ریڈیو تا ویل دوی تیاری مکمل کری دی حتمی انتخابی فہرستونه او انتخابی نخ جاری شوی دی او دا امنیت چارے با پولیس پر مخ وڑی
چې زمونږ کار تقریبا کمپلیټ شوی و ته وایي مونږ پرنټینګ د ډېر پیپرز هم شروع دی او تاسو پته ولګېد چې فائنل لیسټروم رال سمبل یعنی نشاناتو میں لاړ شو نو دا ټول داسې خبرې دي چې لکه دا تقریبا چې هغه چې کوم زمونږ له کول یا مونږ په اړخ باندې لري دا هو نو دا خو مکمل شوی دی
د الیکشن کمیشن په خبرات دسمبر په 19 کې دونکو بلدیاتی ټاکنو کې با د جنرال کونسلرانو سوکو لپاره د سده پاسا شل درو امیدوارانو د خزو د سوکو لپاره د سکم وزرو د ظلمو د سوکو لپاره د نګدی وزره د مزدور کسان سوکو لپاره سکم 15000 او د اقلیتونو د سوکو لپاره به سده پاسا د 2000 امیدوارانو ترمنځ مقابله وي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
په خبر ضلع کې ځایي انظامي او د چاپیریال ساتنې ادارې د هغو کارخانو پر ضد کاروایی کړې چې د لوګي او د هوا ککړتیا کمولو الاتیا نه لګولې د چارواکو په خبره د کارخانو د چاپیریال خوندي ساتلو لپاره د قوانینو څخه سرغړونه کړې ده چارواکو یو شمېر کارخانې بند کړې دي بلخوا د خبر اوسیدونکو وایي د کارخانې له کورونو سره نږدې جوړې شوې دي او له وجې خلک د سا په ناروغیو اخته شوي دي تفصیل د فرهاد شنواری په دې رپورت کې
د خیبر ضلع انتظامی ویلی د پیښور ډیویژن کمشنر په امر د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې یا انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی په مرسته په باډه کې د سټیل فیکټریو پر ضد کاروایی کړې او ماحولیاتو یا چاپیریال د ساتنې د قوانینو نه عملي کولو په تور کې درې لوی فیکټری تړلې د باډې اسیسټنټ کمشنر نیک محمد بنگش مشال ریډیو توایی
باډې کې د سکوم فرنس سٹیل فیکٹری دی دو خلاف سکوم اپریشن دا صوبائی حکومت تو دے کمشنر پشاور پا احکامات و پروشنی کی دو خلاف مو سٹارٹ کرے دا او محکمین تقریبا 18 فیکٹری نے سیل کری وے کسی چا خپل ریکوائرمنٹ پورا کڑو آگا فیکٹری نے بہ کلاوے شوی دا اوز میں بلا اور بے ہوکڑو نو دیکھے مس در فیکٹری نے سیل کرے چلو رو تمہیں وارننگ ویر کرو اور دا اپریشن پو انشاءاللہ سسورو پر ماحول بالکل صفا شوی نه وی بالکل ماحول سو بالکل هغه لاسټ هغه پر ورته انشاء الله زو څو څور پر الود غنا پاک مو دا باڑا وو انشاء الله کو په دې وجه نه پڅ کوم دي دا اپریشن مو سٹارټ وی
د باډې کا خیلو شفیق پر دې وای په کار دا د دغه فیکټری پر ضد دی په مستقله توګه ګامونه پور تکړل شي چې هلتا لوګي او ککړتیا راکم شي
په بوڑا کې چې کومه د فیکټرونه آلودګي دو دا ډېره زیاته دو او بالکل د دې تر اوسه پیرې داسې خاص مخنیوي نه دی شوی په صحیح طریقه باندې فلټرایزیشن د دوی نه دی شوی د دغه آلودګي د واجې نه په زرګاو کورنۍ متاثره دي چې د هغې د واجې نه په علاقه کې ډېر سخت سخت بیماری هم خورې شولې قسمه قسم بیماری دغه آلودګي د واجې نه خورې شولې خلکو له تکلیف ته
یو اندازې مطابق د محل په خبر ضلع کې سباندې 50 کارخانه کارخانه لګول شوی چې شلپ کې واځي د سټیل جوړولو دی. د خیبر زلی سټیل میلز اسوسییشن یو ودیدار هارون پردی چې خپل غږ ریکارډ کول نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې دا فیکټری په اسلام آباد او نورو لویو ښارونو کې هم شته او په زرګونه کسانو ته روزګار ورکړی او دوی هڅه کوي چې د چاپیریال ساتنې قوانین عملي کړي او په خیبر کې زیاتره مالکانو پرې د مخکې نه عمل کړی. د چاپیریال ساتنې صوبایي ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسۍ چارواکي وایي چې کله نه فاټا په خیبر پختونخوا کې اورګډه شوې دوی ټولو قبایلي ضلعو کې کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او رئی سارولو لپاره دی جدیده ټکنالوژي وکاروي چې ککړتیا ورسره راکمه شي. دغه اداره وایي چې د پاکستان د لویو ښارونو د هوا او سطن ککړتیا د صحت نړیوالې ادارې د ټاکلې شوي حد نه څلور چنده زیاته ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.